السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تر راتلونکي یو ساعت پورې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرونه، راپورونه او نور خبري مسایل اورېدلی سئ. روانه یو ساعت خبرونه زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونې د سر راپور دا دی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمېر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې په هېواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې ځانته په دغه هیواد کې اډایا مرکز جوړ کړي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي، خو معمولا خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې عمده مسایل دا دي چې د امریکا متحده ایالاتونو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول سول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسېدلي دي. دغه راز اوري چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت باید د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندوی ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. نړیوال خبرونه لږ وروسته اورېدلی سي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له ناجیې ساپۍ اورو.
د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي، او د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د نیټې معلومولو لپاره ژر تر ژره پریکړه وکړي. د ولسی جرګې اکثرو غړیو نن په همدې اړه بحثونه درلودل او ویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید ځنډ را نشي. خو له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې دوی انتخاباتو ته چمتو دي، خو زیاته کړې وه چې اتیا میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به په راتلونکو څو ورځو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، نواد، د زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغلان ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشل لپاره بشپړ چمتووالی لري. نور الحق علومی نن د خپل سل کاری پروګرام د تشریح پر مهال ویل چې د تذکرو د ویشل لپاره فنی کارکونکي هم ګمارل شوی دي.
لري آمادگی لازم از طرف موجود است.
زمون له خپل لازم امدګی نیول شوې دي. یوازې د تذکرو ویشل پاتې دي چې دا غل لپاره موږ د جمهوریت ریاست او امنیت شورا هدایت ته منتظر یو ترڅو دا پروسه پیل کړو.
او په هرات کې د استقلال پونم د یوې لیسې نږدې 50 تنه زده کوونکي مسموم شوې دي. د هرات له حوزوي روغتون څخه د ازادي راډیو خبري الوي دغه زده کوونکي له مسمومېدو وروسته روغتون ته انتقال شوې دي. د هرات روغتي مسولانو دغه زده کوونکو د روغتي اړه ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته روښانه شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای اوري.
امریکا نن خبر ورکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول سول. دا په ګوانتانامو کې د زندان د بندولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ژمنی برخه ګڼل کیږي. په ګوانتانامو کې ډېر کسان پرته له دې چې مجرم وپېژندل سي ساتل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت نن وویل چې دا کسان ټول یمنیان دي چې لس کاله مخکې نیول سوي وو او نن عمان ته ورسېدل. دا په وروستیو پنځو میاشتو کې اول وار دی چې له ګوانتانامو څخه زندانیان بل ځای ته لېږدول کیږي. په دې کسانو کې یو عماد عبدالله حسن دی چې له 2000 میلادي کال راهیسې غذایی اتصاب کړی وو. پنځه تنه نور چې نن عمان ته لېږدول سوي هر یو ادریس احمد عبدالقادر ادریس، شرف احمد، محمد مسعود، جلال سلام اواد، صاد ناصر، مقبل الاداني او محمد علي سليم الزموكي نومېږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پیل شوې. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف پرون د سیالیو د پرانیستې رسمي مراسم ترسره کړل. د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د مراسمو ته نږدې 18,000 نندارچیان راغونډ شوي وو او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا د سولې او یووالي سندرې پکې وویلې. د آذربایجان یوه اوسیدونکې سابینا وایي اروپایی المپیک موږ ته ډېر مهم دی او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په هیواد کې تر سره کیږي. دا به سیلانیانو ته زموږ هیواد شعور معرفي کړي او زموږ اقتصادي ګټې به هم خوندي شي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د الهام علیف حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو، خبریالانو، حقوق پوهانو او سیاسي فعالانو ځپلو ته ادامه ورکړې ده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې پرون د اروپایي اولمپیک د پایل په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دوی کولای شي چې د سیف د چیلډرن په نوم ځینې نورې خیریه موسسې هم چې په دې هیواد کې فعالیت کوي او دوی له فعالیت سره موافقه نه لري وتړي. د پاکستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی د سیف د چیلډرن په نوم موسسه بندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دې خواشینی څرګنده کړې ده او اندېښنې څرګنده کړې چې دا به په نړیواله کچه د پاکستان پر موقف او د پاکستان پر د مرستندوی هیوادونو پر فکر اغیز وکړي. د امریکا د متحد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې لسرځي په روختون کې بستر وو پرون له روختونه ووت. جان کیری پرون له روختونه تر وتلو وروسته په باستون ښار کې خبریالان ته وویل چې د ایران په اړه پاتمی مذاکرو کې به بیرته فعال ګډون کوي.
A long conversation today with the White House yesterday with the president.
دا وای مان له سپین مانی او پروند ولسمشر سره وژدې خبري وکړه. په کابینه کې هم له خپل همکارانو سره ژغیدلې موږ ديني حساسې پریکړې کړې چې په عراق کې رواني چارې به لا پر مخ بوزي. ما په ویانا کې هم له خپل همکارانو سره خبري وکړې او زبا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې په بشپړ ډول فعال حضور ولرم. زه له مسایلو د مسایلو په جریان کې او په راتلونکو ورځو کې به په یو مناسب وخکی برتویانه تولارشم څو د مذاکرې چې په حساس حالت کې دي فشار باندې راولم چې پرمختګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څو ورځې مخکې په فرانسې کې بایسکل غلاو چې له بایسکل ولوید او پښیمه تاسو د لتیرو له څو ورځو راځي سی په روختون کې بستر وو. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویلي چې په جنوبي کوریا کې شای د تنفسي سیستم د ویروس میرس پیښه زیات شي خو اندېښنه نه لري چې دا پیښه به له کنټرول وځي. په جنوبي کوریا کې یو څل اته ډیر کسان تر اوسه په دې ویروس اخته شوي او څوار لستنه اله عمل مړ شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې د میرس ویروس یو میاشت وړاندې یوې سوداګرې ښځې له منځني ختیځه جنوبي کوریا ته ور وړی وي. په جنوبي کوریا کې د میرس ټولې پیښې په هغو ځایونو کې لیدل شوي چې دا ښځه ورغلې او راغلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان برستیال مشر کې چې فکو دا ویلي چې دا ویروس زیات خپور شوی او ډیر پیچلی دی خو جنوبي کوریا د مخنیوي لپاره تیاری لري. د میرس په نوم دغه ویروس درې کاله وړاندې په سعودي عربستان کې ثبت شو. او نو څرګندو کسانو تیر شپه د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده. په دې ښار کې د اوکراین قنصل ویلي حمله کوونکو تیر شپه د سفارت د ودانۍ ولس کړکۍ ماتې کړې دي. حمله کوونکو د سفارت ودانۍ په خامو هګیو او رومیانو ویشتي او د ودانۍ یو میسي لوحه یې شکولې ده. حمله کوونکي تښتېدلي او پولیسو د پیښې په ارتباط لا څوک ندینی ولی. د روسیې روستوف سیمه د اوکراین له ختیځ سره ګډه پرته ده. د اوکراین په ختیځ کې د ناکراریو له پراختیا سره پر دې پوله د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازدې رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسی. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان د کورونی چار وزیر وای یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي په دغه هیواد کې د داعش لنوم څخه په استفادې ځان ته اډې جوړې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلای سي. د غرض د افغانستان د کورونی چار وزیر وای چې د هیواد دولس ولایتونه د محل جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
د می شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعددی وسط داره، باقی ماندهشان وضع نرمال است، اما مانایز نداره که وضع نرمال در او این تحرکات دشمن وجود ندارد.
خب در افغانستان دولت ولسی جرګې غړي پر حکومت انتقاد کوي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت غړي صالح محمد صالح په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په ارتباط باندې داسې وایي:
د مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قمندان د امنیت، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو په حق له ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان اړوند خبرونه کې دا هم لرو راپورونه کې البته دا هم اوري چې د بارنیو آثار په وړاندې د افغاني دبې د لویدو مسلې په افغانستان کې ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه نور هم سته. له معمول سره سم په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره اونیس پروګرام تاندې څنګه هم خپرېدو ته چمتو دی.
اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځلو خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي.
او کرا سره ملتیا وکړي نو پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم چې په ژوندۍ بڼه خبریږي خپرېدو ته آماده دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د افغانستان په سترو ښارونو کې د افم په 3.5 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2269 څپو د اورېدو وړ دي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادۍ راډیو خپرونې په ازادۍ راډیو .com یا ازادۍ راډیو .org کې واوري. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونی چار وزیر وای یو شمیر وسلوالې ډلې هڅه کوي چې هیواد کې د داعش له نوم څخه په استفادې اډه یا مرکز جوړ کړي. نورالحق قلومي نن د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر وخت وویل چې په دغو وسلوالو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچینی، قزاق، ترک او ایغور جنګیالي شامل دي. په عین حال کې د چارو څېړونکو وایي د داعش د حضور په اړه باید څېړنه وسي او د تمویل سرچینې هدف وګرځي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور کولای سي د سیمې د هیوادونو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي. نورحل مرزي احمدزی څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي یو شمیر وسلوالو ډلو د خپل حضور د دوام لپاره د داعش بیرغونه پورته کړي او د خپل تمویل لپاره سرچینې لټوي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلومي د شمې په ورځ د خپل سل ورځني کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل چې دغو وسلوالو ډلو په اړه باید ارزونه وشي، خو زیاته کړه چې په دغو وسلوالو ډلو کې تاجک، ازبک، قرغیز، چچن، ترک او یغور شامل دي. هغه وویل چې دغه وسلوالې ډلې غوړي سعودي افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه ګټه پورته کړي او د وی اډې په جوړولو سره له افغانستان بهر له خپل خواخوږو سره اړیکې ټینګې کړي. خاغلی علومی ټینګار وکړ چې افغان امنیتي سرتیری د داسې وسلوالو ډلو مخه نیسي، خو نموړي په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
اول فقط یک تعداد در اینجا گویا
اوس په دغه هیواد کې یو شمېر ډلې د داعش له پاستاج توپ ځان معرفي کوي، څو یو مشخص ادرس ولري چې له هغه ادرس څخه تمویل شي او هدف یې د یک په افغانستان کې یو اډه جوړ کړی او بیا له هغه سرچینو څخه استفاده وکړي. د سیمې هیوادونه پوهیږي چې موږ ځان سپر کړای څو زموږ خاورې نه د نورو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره نه وړه ګټه پورته نشي.
دا سرګندونی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هیواد په خوانی ولسمشر په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور کولای شي د سیمې د هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وي. خاغلی کرزی د روسي له آرتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پراتلونکو کې داعش په افغانستان کې ظهور وکړي نو دا په دې معنا ده چې د بهرنیو له ملاتړ څخه برخمنه ده. نوموړي ویلي چې دغه وسلوالې ډلې هدف د سیمې د هیوادونو د منځنۍ آسیا بې ثباته کول په ځانګړي ډول د چین او روسي بې ثباتۍ ده. له دې څخه وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې حضور په هیواد کې تایید کړی وو، خو ویلي وو چې دغه ډلې حضور محدود دی. په دې وروسته کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هم وویل چې د داعش د ډلې حضور د قانونو په وړاندې یو جدي ګواښ دی او زیاته کړه چې دغه ډلې د افغانستان طبي زیرمو ته سترګې نیولې دي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې دا پوښتنه باید مطرح شي چې په لومړي سر کې افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش هدف دی او یا دا چې دغه هیواد څخه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د یو ارتباطي پل په حیث استفاده کیږي. یو څېړونکی روح الله امین ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله مبارزه د داعش ډلې پر وړاندې رښتینی وي، نو باید هغه سرچینې چې داعش ډله تمویلوي هدف وګرځي.
متاسفانه باور بسیار قوی است که
لبده مرغ یو قوي باور داده چې یو څوک د دې ډلې مالی سرچینې تمویلوي. لبل لوري دغه ډله په عراق او سوریه کې مالی سرچینو ته لاسرسی لري، نو ځانته یې مالی سرچینې جوړې کړې دي. که چیرې له دې ډلې سره جګړه صادقانه وي، نو ولې مالی سرچینې هدف نه ګرځي؟ د نفتو لرل یوازې کافي نه دي، داعش باید دغه نفت نورو ته هم خرڅ کړي. نو اخیستونکي څوک دي؟ زما په نظر دا هغه سوالونه دي چې ستر قدرتونه شاملوي.
یو شمېر څېړونکي په افغانستان کې د داعش ډلې حضور په اړه اندېښنې بې ځای بولي او وایي چې د امنیتي ضعف له امله د داعش ډلې احتمالي وده او حضور زیات شوی دی. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو سوسوزلي ویلي د داعش ډلې د اډو جوړولو ته به د هېواد دننه هیڅ اجازه ورنکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنی چار وزیر وایي بیلابیل وسلوالې ډلې هڅه کوي څو په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نوم څخه په استفادې ځان ته مرکز یا اډه جوړ کړي. په همدې حال کې د کورنی چار وزیر دغه راز وایي چې دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. نوموړي نن د خپلو سلو کاري ورځو سلوزنیو کاری پروګرامونو د تشریح په غونډه کې ویل چې نه نور ولایتونه په متوسطه کچه امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شغلی علوم زیاته کړی چې په راتلونکو سلو کاری ورځو کې به د هیواد سرحدونو ته توجه زیاته کړي ترڅو هیواد ته د وسلوالو دراتک مخونی ولسي. په دې اړه پام وکړي د سید کمال شاه عارف راپورته چې همدا شی بر سره په استودیو کې دی.
په هیواد کې د وسلوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد ګڼ شمیر سیمې نسبت نور کلونو ته لجدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د کورنی چار وزیر نورالحق لمی هم نن د خپلو راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال ویل هڅه به وکړي چې د وسلوال طالبانو فعالیتونه شانډ کړي.
دایمي شورو 12 ولایت متعدد درجه یک و نو ولایت متعدد
دی وای په همدې شپه ورځ کې زموږ 12 ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي او نه نور ولایتونه د متوسط ګواښ سره مخامخ دي. پاته نور نورمال دي. دا په دې معنی نه دي چې هلته د دشمن تحرکات نشته. یو ځای مین ځای پر ځای کوي یا کوشش کوي نور حرکتونه وکړي. هغه ولایتونه چې د جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي موږ او تاسو ټول په هغه باندې پوهیږو. شاغلی ولمی زیاته کړه چې هلمند، کندهار، زابل، غزنی او په ختیځ کې د پاکستان سره پر پوله پراته ولایتونه د لومړی درجه امنیتي خطر سره مخامخ دي. هغه ول چې تر دا مهاله د هیواد شمالي ولایتونه د لوی امنیتي ګواښونو سره نه دي مخامخ. هغه هرات، غور، کاپیسا، فاریاب، پروان او ځین نور هغه ولایتونه یاد کړل چې د متوسط امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. شاغلی ولمی کابل، بامیان او د افغانستان ځین نور مرکزی ولایتونه هغه ولایتونه بلل چې د امنیتي وضعیت پکې نورمال دي. نو موږ زیاته کړې چې د هیواد لوی لارو ته متوجه ګواښونه تپکتو سره باید همغږي او توجه ته اړتیا لري ترڅو هڅه وکړي چې د هیواد سرحدونه په درش ډول سره تر کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د کورنی چار وزارت په داسې حال کې دغه سرګندونه کوي چې د دفاع وزارت معلومات لمخې د غزنی نازی، د زابل خاکی افغان او د هلمند باغران او د شول سوالی د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. پر همدې محل د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په امنیتي سکتور کې موجوده ضعف او ناتواني د دې سبب سول چې افغان سرتیری دفاعي حالت ونیسي او چې لامل زیات سیمه د لاسه ورکړی دی. د پوځ چار کارپو جاوید احمد کوهستانی
متاسفانه دولت برنامه‌ای را که باید عملی نکرد
دی وای بدبختانه دولت هغه پروګرامونه چې باید لرلای او عملی کړی وای اقدام نه دی کړی. لیو اړخ د افغانستان د سیاسي نظام په داخل کې اختلافات هر ورځ د افغانستان سیاسي مشرت تر سوال لاندې راولي او هغه زوف کوي د افغانستان په امنیتی او سختارونه کې د مدیریت زوفالی لکه څنګه چې فکر کېدل د افغانستان په امنیتی نظام کې اصلاحات رامسته سي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد د امنیتی وضعیت پړ اندیشنه شو دلې و. خو د کورنی چار وزیر وای چې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې وسلوال مخالفین پرشاته مولي او په تیر څو میاشتو کې ګڼ شمیر سیمې د وسلوال طالبانو د خطر څخه ژغورل دي. شاغلی ولمی زیاته کړی چې افغان پوځیان د مهال دفاعي حالت څخه تاروزی حالت راوتلی دي.
په هیواد کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د کورنۍ چار وزیر د روسي څرګندونو په خبرګون د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم امنیتي ارګانونه د امنیت د شوالي لپاره اساسي پلانونه او طرحې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې لکه څنګه چې په راپور کې واردل، د افغانستان د کورنۍ چار وزیر وایي دا مهال د هیواد دولس ولایتونه له لوړې کچې تهدید سره مخامخ دي. په دې اړه مې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت له غړي صالح محمد صالح سره مرکه وکړه او لمړی مې ورڅخه د امنیتي وضعیت د خرابېدو له عواملو څخه د عواملو په اړه پوښتنه وکړه.
نور کلونو د اوسني کال فرق په دې کې دی چې نور کال به خارجي ځواکونه ناتو ځواکونه دلته شتون لري او اوس سږ کال ټول افغاني ځواکونه دي چې د اوسني مشکلاتو سره مخامخ دي. یو طرف ته د سولې خبرې د اوړي تر اتک سره د سول خبرو ته ډېره زیاته توجه وشوه. د پاکستان سره تګ راتګ د افغانستان اوسني نظام تګ راتګ او راکړه درته د دې دپاره چې د سولې خبرې شروع شي کومنه تاسو پوهېږي غیر رسمي خبرې اترې شروع هم دي. دغه و چې طالبان غواړي چې د یو قوي ادرسه د افغانستان اوسني نظام سره خبرې وکړي، نو چې څومره وس او توان د هغې دی په ټول افغانستان کښې به اکثره په ولایتونو کښې دی تعروضي حملات شروع کړي دي چې مونږ تاسو دې شاهدان یې. نو زه فکر کوم چې امکان لري چې د افغانستان اکثره ولایتونه هغه خو دولس ولایتونه ښودل دي، خو د دولسو نه مې اضافه ولایتونه او ولسوالۍ د تحصیل لاندې دي.
بله وکیل صاحب، یعنی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې طالبان ځکه حملې زیاتې کړې، طالبانو چې غواړي د سولې په مذاکراتو کې ځان ته ډېر امتیازونه ترلاسه کړي. بله
بله بله بله همداسې
صاحب. وکیل صاحب، تاسو چې وخت نا وخت د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره جلسې درلودلې او دوی مو ورته جواب کړی وه، دوی څه وایي چې بالاخره د دې د حل لارې دپاره دوی داسې یو پالیسي لري، یو پلان لري د دې دپاره چې د امنیتي وضعیت دپاره یو حل لاره پیدا کړي؟ دوی دقیق جواب څه و؟
اصلي نه څه دی چې د دوی جواب چاپ کړي خو موږ خو پوهېږو د وطن خلک دي، د دوی خپل منځ کښې داسې هغسې چې لازمه ده هماهنګي کمزورې ده. یا ځینې ولایتونو کښې بېخي محلي ادارې شتون نه لره. زه فکر کوم چې اکثر هماهنګي نشته او یو د بل نه مسؤلیت په بل ور اچول دي، داسې ښه اراده هم ورسره نشته، بل پلان نه لري. دې سره د امنیتي ځواکونو مشرانو سره چې کله مونږ مجلسونه نیسو ټولې تشریفاتي خبرې چې هغې کښې یوه هم نه شي عملي کولی، او دې سره پلان ګذاري نشته، استراتیجي د راتلونکي دپاره نشته، د نږدې وخت دپاره، د لرې وخت دپاره. بېخي داسې فکر کوي چې سړی فکر کوي چې دوی د خبرونو سړی دې نتیجې ته رسېږي چې لکه دغه وزیر صاحب نن شته او مازدیګر ته نشته. یعنې دې سره بنیادي پلانونه نشته، دې سره د تعروضي پلانونه نشته، دې سره د دفاعي پلانونه پلانونه نشته. حتی دوی هغه کومې هغه پروسې چې دوی جوړې کړې دي او په هغې مې که سړی لاړ شي دقت سره وګوري، هغه پروسې قابل د دې نه دي چې سړی په هغې کښې یو سرباز واچوي چې ته د دې نه دفاع وکړه. لکه هغه د راکټ د مرمۍ د وس هم نه لري. دغه پروسې غیر معیاري پروسې جوړې شوي دي، لکه عرضي غوندې کار. یعنې ټول کار داسې تشریفاتي غوندې دی.
تاسو د پارلمان یا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د غړي په توګه ستاسو پیشنهاد څه دی د دې لپاره چې دا وضعیت سم سي او بلاخره د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي رامنځته سي او دوی هغه د تعروضي حالت ته ورداخل سي؟ ستاسو مشوره څه ده که په لنډو ټکو یې وایست مهرباني.
یو محلي ادارو ته باید د مرکزي حکومت محلي ادارو ته زیاته توجه وکړي، لکه قومندان د امنیت ته، والي ته، رئیس د امنیت ملي ته. دا ډېر مهمه ده، د یو پاک او سالم ادارې دپاره مهمه خبره ده چې محلي ادارې باید قوي شي، تقوی شي او هغې ته صلاحیتونه ورکړل شي. دویم کله ته هغه ځکه د خلکو فاصله چې پیدا کېږي د محلي ادارو سره مرکزي حکومت ته خو لاسرسی نه لري. اصلي مشکل په محلي ادارو کښې دی. نو که دلته پاک او سالم خلک ولېږل شي او هلته یو ښه هماهنګي وکړي، د ولسونو سره ارتباطات قوي شي، او زه فکر کوم چې دا خلک نور ووځي او اراده سره بېد هغې نه زه مرم چې د خاورې دفاع کوم، دفاعي حالات کښې مرم، ولې تعروضي حالات نه کوم. امکان لري دوی یو ښه تصمیم ونیسي چې دوی ښه کمینونه ونیسي او هغسې چې لازمه ده. اوس که مونږ طالبان سره هم جیت نشته، هغې سره مالي کوتر نشته دی او هغې ما وایي ځواکونه نه لري، خو هغې په تعروض کښې دي. مونږ همېشه دپاره دفاعي حالات کښې پکار دی دوی وځي، کمینونه ونیسي، دوی خپل پلانونه وکړي، دوی کشفي ارګانونه باید قوي کړي. کله چې یو چرکي عملیات په ځای کښې کېږي پکار دی مخکې مخی نظر خونسا کی زیاده توجه باید زده اغا کشفی ارگانون تا بازو کی او سرمیه گذاری پا کشفی ارگانون سر وسط پرنه را شوی کشفی را دیر کم را او کشفی او کشفی را شوی دا اغا مصارف اغا امکانات هم دی پا صحیح زی کنی دی مصارف کری پا کار در یه تا دیر توجه وشی امکانات تا برابر کی دی امکانات نروس تا باید نظارتی وشی دا دیر مهم را
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا له حکومت غواړي چې د دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو په حق له دې ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د افغانستان د جمهور رئیس چارواکي بیا وایي مخکې له دې چې د ولسی جرګې قانوني وخت پای ته ورسیږي حکومت به په حق له تصمیم ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د قانوني کار پای ته رسیدو ته څه باندې یوه اونۍ پاتې ده. ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې ژر تر ژره د دې جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې اکثرو غړو پر همدې موضوع بحثونه وکړل او وویل چې ولسی جرګه د حکومت مهم قانوني ارګان دی او د دې ارګان په چارو کې باید هیڅ ډول ځنډ او خنډ رامنځته نه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل
برای امروز همچنان حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب کرده
نن جمهور رئیس او اجرائیه رئیس ته خطاب کوو او قانونی مکلفیتونو ته متوجه کوو چې د قانون او د خلکو د احترام په پام کې نیولو سره دی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو نیټه رسمن اعلان کړي چې خلک له دې جنجاله وژغورل شي.
د انتخاباتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې ترسره شوی وای، خو حکومت تاکید کاوه چې د انتخاباتو د کېدو د مخه باید په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رامنځته شي. د ولسی جرګې غړو په دې اړه وویل چې حکومت ونه توانید چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لازم اقدامات وکړي. بلخوا د انتخاباتو ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو هم تاکید کړی چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحات رامنځته شي. د دې مرستندویو ادارو څخه یوه یو ان ډی پی مؤسسه ده چې ویلي دی تر څو چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات نه وي رامنځته شوي له انتخاباتو سره به مرستې وځنډوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې مرستو د ځنډېدو له امله د انتخاباتي کمیسیونونو شاوخوا 800 تخنیکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت مالی امکانات برابر او د انتخاباتي حوزو امنیت وساتي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حاضر دی چې په لږه موده کې دا انتخابات وکړي.
حکومت مکلف ده چې د کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولی شي چې یو مشخص وخت تعین کړي او بالاخره په هغه کې ټاکنه ترسره شي. حکومت که چیرې ژمنه وکړي او په عمل کې ګامونه اوچت کړي بودیجه امنیت او د رایې ورکونې کارتونه چې څو طرحې په دې برخه کې شتون لري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ومني. کمیسیون به ډېر زر د راتلونکو ولسی جرګې ټاکنې په ډاګه کړي او مخالفت پیدا
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ګونګوسیو په دې وروستیو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه د حکومت د نوي دریځ په اخیستو بریالي نه شو، خو تېره اونۍ د ولسمشر یوه ویاند سید ظفر هاشمی خبریالانو ته ویلي چې جمهور رئیس به د ولسی جرګې د کار د پای ته رسېدو د مخه د انتخاباتو په حق له تصمیم ونیسي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپانو په نننۍ ګڼو کې پر کومو مسایلو باندې بحثونه او لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښونو او د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو د حملو زیاتوالي ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستانی ملیشو د داعش په نوم د ننګرهار ځینې سیمې نیولې دي. په مطلب کې راغلي چې دغه ملیشه د خیبر پختونخوا د روغزۍ ایجنسۍ د سیمې اوسیدونکي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه هم د دې مسالې په وړاندې غافل دي او داسې فکر کوي چې طالبان به پر داعش اوښتي وي. په مطلب کې راغلی چې د ملیشو له طالبانو سره په جګړه کې د ننګرهار، سپینغر، اچین، دوربابا او نازیان ولسوالۍ نیولې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپل یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ایران د پیسو په ورکړې او تجهیزاتو په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. په مطلب کې د عبدالله په نوم د طالبانو د یو قمندان په حواله لیکل شوي چې ویلي دي کله چې د تجهیزاتو له کمښت سره مخ شو نو ایران مو ملاتړ کوي او هر څه راته چمتو کوي. په مطلب کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي ایران له دې کاره دوه هدف لري، یو د امریکایي ځواکونو پر ضد اقدام او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان قانون هم د داعش تر څارنې لاندې دي. په دې مطلب کې د قانون د وزیر داود شاه سبا په حواله لیکل شوی چې داعش قانونو ته یو نوی ګواښ دی او دا ډله غواړي خپل مالي سرچینې له همدې لارې پیاوړې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دغه حملې له دفاع وزارت سره په همغږۍ کې کیږي. په مطلب کې د یو شمېر حقوقي کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د امریکایي ځواکونو دغه حملې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان په هیڅ یو قانون کې داسې نه دی راغلي چې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټو الوتکې د دلتا بمباري وکړي.
سات دونیم بجې سولې یو اربع لاند خبرونه لرو. فرشته جلال زی وړاندې کوي او بخشي ناجسه په یې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد سلور بیلابیل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې د بیرته نیولو لپاره یې هڅې پیل شوې دي. په هرات کې د استقلال په نوم د یوې لیسې نږدې 500 تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د ګوانتانامو زندان شپږ بندیان عمان ته ولېږدول شول. دا کسان ټول یمنیان دي او نن سهار عمان ته رسیدلې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي حکومت به د سیف د چلډرن موسسې په څیر نورې مرستندویه ټولنې هم له خپلې خاورې وباسي. او ناسرګندو کسانو تیره شپه د روسیې په جنوبی ښار روستوف کې د اوکراین پر سفارت حمله کړې ده.
لنډ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه د بیا لوستلو او اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼې ته ورسئ. ازادي رادیو ټکی کام ادرس دی. اوس به بیا هم ناجی سپی ته غوږ سو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوروي.
په کابل کې نن د معلوماتي ټکنالوژۍ یو نندارتون پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، ټلویزیون او یو شمېر نور په 50 غرفو کې نندارې ته خدل شوی و. په دې نندارتون کې د اجرایي ریاست اقتصادي سلاکار قربان حقجو ویل حکومت تر اوسه د اقتصاد د ودې لپاره اساسي کار نه دی کړی. د ویل کا پنګوالو او سوداګرو ته هم داسې زمينه برابر شي پر اقتصاد بخاغي وکړي. په کندهار کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو د ټولنې غړي وایي په لاس د جوړیدونکو توکو کاروبار پر اقتصاد خغیز کړي. په کندهار ولایت کې د لاسي صنایعو د تولید دغه ټولنې مشر شهلا آزادی رادیو ته وویل
دا څه څه سره پټ هغه به سره غانې کوم دي مان په پښتو دي هغه پیسې اخلي د خپل اولادو مصرف یې کوي. نو الفا من خوشاله دي خو څه څه معلومي چې نن سبا د سره کاروبار د نارینه و نشته. نو چې وخت د نارینه و کاروبار نه شته یو شی ورسره ونکي نو څه څه به دا انسانانو ژوند به څه.
دوی همدارنګه لاړوندو دولتي د روزخه غوښتنه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د دوی لاسي تولید شوو صنایعو ته بازار پیدا کړي. او د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ برېښنا برخې مسولان وایي د تجدید وړ انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ په هدف یو غونډه را بللې ده. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي برخې سرپرست امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې نن جوړیږي پنګوال به وهڅول شي چې پر دې انرژي پنګونه وکړي. دا مهم اقتصادي خبرونه.
دا زده رادیو خبرونه اوري دا زده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماشام تر بجو پرې په استرو شارونو کې د افم په 3.15 سپاو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 سپاو اوریدلای سي. د خبرونه په دوام بیا هم راپورونه لرو. لسکونه افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه. وی ویل د بد وضعیت لامل ورڅخه تعلیم پاته او په مزدوري لګیا دي. دوی چې جری د سړک د غاړې کوچنی ماشومان ول حکومت غوښتنه کوله چې حقونه تامین او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. افغان ماشومان داسې وخت د حقونو د تامین په خاطر سړکونو تر اوځي چې د جون د میاشتې 12مه یعنی پرون د ماشومانو د کار عزت نړیوال ورسوه. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړي.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان ویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12مې ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول مندي. خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی. بیکاره بیکاري د وسطار کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارن سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی یا زیر آسمان کبود پروگرام چی معمولا در شنبه پروز خبریشی در نن روزی لپاره پر درو بجو دری خبری سرویس تر روی دورست پیلیجه و تر پینزو بجو پر دوام کوی در دی خبرونی پر لمری و ساعت که پر افغانستان که در کانون پر موضوع بندی باس لرو او دوام نیمهی پر افغانستان که در الکترونیکی تسکرو پر موضوع تا زنگره سویده. نو که تاسو غواړی پر دی موضوع تا بندی خپل نظر سرگند کلی در زده ریدیو تا زنگ وحی چې وروسته به په خبرونه کې زموږ همکاران د خبرونه سره د تماس شمیرې هم درته اعلان کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د کورونې چار وزیر پرون ویلي چې د دې هیواد حکومت تیار دی چې د سیف د چلدرن مؤسسې بندول وروسته نورې خیریه مؤسسې هم بندې کړي. پاکستان پر سیف د چلدرن تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جاسوسي کوي. خیریه مؤسسې بیا شکایت کوي چې په دې هیواد کې په ځانګړې توګه په بلوچستان ایالت کې کار سخت دی او ډېر ستونزمن دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د پاکستان پر ضد کار کوي او موږ په پارلمان کې د دوی د افشا کولو قصد کړی دی. د ویلي چې هغه غیر دولتي ادارو ته به د کار د ادامې اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي. د مدني ټولنو د نړیوالې اتحادیې په وینا پاکستان په 2014 کال کې 3000 ځایي خیریه ډلې له سبته وایستلې. پارلمان ته وړاندې شوی د 2015 کال د بهرنۍ مرستو د قانون په نامه د قانون یو مسوده به د چارواکو لپاره د اسانه کړی چې د هغو ډلو یا موسسو مخاوني سي چې له پاکستانه د کار کولو لپاره بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. چودري نثار علي خان ویلي چې هغه خیریه موسسې چې مثبت کار کوي باید اندیشمنی نسی. د زیاته کړه
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او امچتا محل پا پاکستان کی گنج مرخی اور نیک نام بہرنے خیریہ مؤسسے ہمشتا چی دخپل زنگلے جندال مخی دخلق دو جوند سوکالی او پر مختب لپارا کار کری زو پا دیلر کے نڑے والو خیریہ مؤسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پا پاکستان کی آغو مؤسسو تا حر کلے ویو چی خکار کری خود دی باید دا پاکستان دا قانون درناوی اوکری او لخپل دائری پخیونه باسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
خود د حقوق فعالانو په اړه په ځانګړې توګه ویل چې د اعدام د سزا او د ختمولو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ویل چې موږ په هیڅ چې کومه موسسه په دې اتوماتیک کمپاین کې لاس لري دا پروپاګاندا باید ودرېږي. زموږ قضایي سیستم ته باید درناوی وسی. خیریه موسسه په دې ورستو کې شکایت کوي چې د حکومت لخوا د دوی پر فعالیتونو مخ پر زیاتېدو بندیزونو د دوی هڅې اغیزمنې کړې دي. دا موسسه په پاکستان کې له بیوزلو خلکو سره مرسته کوي او داسې ګڼ شمیر خلک اوس هم په بیوزلو او فقر کې ژوند کوي. د دوغ موسسو په وینا په ځینو سیمو لکه بلوچستان کې چې د دې هیواد تر ټولو بېوزلي او پر شا تللي ایالت دی کار کول په ځانګړې توګه ستونزمن دی. چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې ډلې تر پردې شاته جاسوسي کوي. دا هغه تور دی چې پاکستان پر سیف د چلډرن پورې کړ تر څو د دې موسسې پر وړاندې خپل اقدامات توجیه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته په راستول سو اس ام اسونو کې یو هم دا دی چې هدایت الله له بغلان څخه خپل اس ام اس کې لیکلي چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او زه له ښکېلو خواوو غواړم. البته په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه دې د روژې په احترام جګړه بس کړي. سید خالد له کندهار لیکي چې افغانان ټوله د سولې تږې دي. هیله ده دا موضوع جدي ونیول سي کنه نو د روانې جګړې څخه به هیڅوک هم ګټه وانخلي. حمید الله د هلمند له لشکرګاه ښار څخه په خپل سولې پیغام کې وایي زه د ولسمشر هغه خبره تاییدوم چې وایي جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. نو اوس ما غوښتنه دا ده چې موږ باید له خپل فکر او منطق څخه کار واخلو او دغه جګړې لپاره نور قرباني ورنکړو چې ګټه یې پردو ته رسیږي. شفیق الله له کندوز څخه یو پیغام استولی دی. دی وایي مخکې به مو ویل چې برېښنا نه لرو، کار نه لرو، ښوونځی مو وران دی، خو اوس وایو چې یوازې امنیت غواړو. یو بل ملګری چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل ژل اس ام اس کې لیکي چې بېوزلي د جګړې ستر لامل دی. که حکومت غواړي چې واقعا امنیت ټینګ سي نو باید د هغو ځوانانو لپاره کاري زمینه مساعده کړي چې د پیسو په مقابل کې د مخالفینو لیکو ته اوړي. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کوم تر دې دمه د ازادي رادیو څخه خبره سوي خبرونه او راپورونه نه اوریدلې او که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org کې د نن ورځې او دغه راز د تیر ورځو راپورونه، مرکه او نور خبري مطالب او دغه راز مجادله پروګرامونه ولولي او همي واوري. دغه راز د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، اسدآباد، پارون، مهترلام، ګردیز، خوست، قلات، لشکرګاه او ځینې نورو سترو ښارونو کې د افغان په سل اشاره 15 څپه اوریدلې سي. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1290 نوي څپو د ازادي رادیو خبرونې په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې ادرس هم دی facebook.com/azadiradio. او هغه دوستان چې ټویټر کاروي نو د ټویټر باندې د ازادي رادیو داده چی twitter.com/azadiradio. لدې سره د رواني خبرونې خبري مطالبه او راپورونه پاتر سيږي. د خبرونې په پاته برخه کې د تاندې څنګه 19 پروګرام اوري چې په کابل کې د ازادي رادیو همکار نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننۍ تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیګل مسأله ده چې له نږدې تیرو درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سږ کال څومره ممکن دی؟ ملتیا مې وکړې. زه نورګل شفق یم. ګرد افغان پیغلی شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره ونه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو په خپله ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وایي
تر اتم صنف پورې د مکتب همدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو بیا موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعته بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کیږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولی شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخته درسونه ووایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې ځئ.
شوګیر دې رڼې کړي تورې شپې تر سحرونو، تا جړلې تکلیفونه د خپل ژوند ارمانونو، چلې ملې عمر زلی بسم الله.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیوا ته راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب دی.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-40 منټه پیدا لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نه کړ چې موږ مکتب ډیر لري، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپل لورانې مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب و دیگی خپل بخت باندې بځي او تاته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دا کورنۍ کم د موږ چاپریال چې وو دا دومره مثبت و چې کله موږ د خبرو ته پرې نه خودو، بلکې دې ترڅنګ موږ ته دا جرأت راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپل کورنۍ سره بیرته مرسته وکړو. خلک دې
بخلي دا وخاکلم زه خوشاله يم سماداستا
دیر مشکلاتو سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیله اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جګې نمرې مې واخیستلې او ادارې تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خدا جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې د 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او د نن وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
څه وایي چې ژوند خاده یو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زوره ور دي چې هر وخت به دې میلمانه وي، او نه خاده دومره با حوصله دي چې تل به دې تاوي. شکیله اماج خپل حوصله او زغم له لاسه ور نه کړ. په یو شخصي پوهنتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې ښه وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي او کور ور باندې بسیا دی. ما ویل له ژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقې فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبختان هم داسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دومره ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وینه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړي دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه ډېر حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې دي، ستونزو نه بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیله اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاثیر راوستلی شي.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه مختره کړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس یې لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه یې تاته نه رسېږي. دوی باید په خپل اولاد نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لرو، یو مثبت تغییر ته ضرورت لرو، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کیږي.
مننه چې تاندې څنګه اوري.
چنکو چنکو
همزولو آغلی شکیله اما جو ویل چه مثبت بدلون راوړل پکار دی. پا افغانستان که یو غټه ستونزه دوستانو چه ځوانان ترې ځورېږي بیکاری ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی. نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کارګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یوه بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کارګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړالیک هم لاسلیک شوی دی. تاسې واورئ
که برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثری
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې و. خود ځینو ستونزو له کبله پاتې سو، خو اوس وروستۍ پرېکړې ته رسېدلي و. هوکړلیک لاسلیک سوی د دغه کسانو د لیږد لړۍ لا پیل سوې نه ده، خو په نږدې وخت کې به پیل سي. دغه 15,000 کسان هماغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي، خو چې څنګه زموږ هیئت له قطر هیواد نه راستون سو، موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري. دوی په بېلابېلو برخو کې کسان رانه غوښتي،
لیولهای مختلف یا در سطوح مختلف تلیف کارگر خواسته.
خو اوس د همدغه وزارت چارواکی وایي چې نه، هغه وخت هم موضوع پوره نه و روښانه. تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کارګرو خبرې واورو همزولو چې له بیکارۍ او دولته ګیله من دي.
مسماس فرهاد چاکنار کز بازار خو مسد کار نیست، کوری چی کنیم؟ فهمی بود از بریم دزی کنیم والا متر نفرم بکشیم.
نو می فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته، بیکاری ډیره د څو کړو، مجبور یو لدی ورست غلا وکړو، خلک وژنو، هر کار چې پلاس راضی وې کړو، خو د خپل کورانه عزت او پردې ته ګورو. په دې هله داسې نه کو چې دولت به مو جوړ شي، خو لورز بلی ته پس خرابېږي. وای چې دولت له غریب جوړیږي کنه نو نه جوړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغامه نه استه پاکستان کیم ولا کوي.
دا امی وزیر صاحب کولم رښتمو یم امر من چاکلیټ په میشیر پرسه زمرا ولا ایره قصې کا په بشه کا په نوکس
نمې سایدا سان خطر ته سدا نفر وی دا شهر دا خو بیز دې مو اعلانې نسته ز مخترو ورسیږي د امازوی بوزه دې حالا زوی بوزه دی کاکا زوی بوزه پلانکای بوزه یو تعداد نفرم که زن ساو که دی پیسو بزور صاحب کتر خود جور ده صاحب منه کتر تا چه ضرورت صاحب افغانستان که دی دار روزگار شروع که صاحب منه دی کابل دقه سرا و پرطول کتر بندی نور که و پا دوبای بندی نور که و صاحب منه دم خپل خوره ده پردی وطنم زل خوره لی نلو دی بعد نمگل خدای پاک نده خواست که و سی خپل وطن کم صاحب منه هر شای که جوری که خپل وطن کم دی جور سی پردی ملک دم دی خدای پاک نور نه احتیاجی صاحب منه
تا پت کرم خارو سینا زمز در چه تر گردانا دیا پوتو جگ دلکا دلالونو مادخشانا
سکال بیا دغه وزارت د کارموندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواته د افغانو کارګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی، خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي.
اصلا پارسال هم متاسفانه فاینل نشده بود.
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کارګرو د لیږلو کار نهایي شوی نه و. د ځینو سیاسي او تخنیکي مشکلاتو له مخې موږ ته ویزې رانه کړل شوې، خو سکال هڅې روانې دي. په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته یو سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پایله عملی شي. نور موږ کومه ستونزه نه لرو. کارګر د شرکتونو لخوا لیږل کیږي، نمونه مو یې ثبت کړي دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شویو کسانو به هغه قطر ته لیږل کیږي.
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي، نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینی معنا ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي. تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څنګه، او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ، shafaqn@rfer.org. د خدای پامان.